د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم گران اردن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے دا زیارت پرس کال 2014 د دسمبر د میاشتې یو لسمانه ټره دا وخت په پاکستان کې د ماخام شپک افغانستان کې پینځنیمی او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سحر 8 بجې شوې دي. د وایس آف امریکا ډیبر ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه بختور شاه
هرکلی وایو. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان خارجه وزارت ملالا یوسفزئی ته د نوبل امن جایزې د ورکولو ستاینه کړې او وایي پرې فخر محسوسوي.
Obviously we are very proud of it and that pride has been expressed at everyone.
موږ پر دوی فخر کوو او دغه فخر په هر کچا سرګند کړی شوی دی.
د افغانستان پروان ایالت کې د ډرون په یو حمله کې د سکول 15 ماشومان وژل شوی. ابل خو د کابل سره نږدې د امنیتي چارواکو په یو گاډي ځانمرګي حمله کې شپږ کسان وژل شوی او یو شمیر نور ژوبل شوی دي.
متاسفانه یو ځانمرګي برید نن سهار په اوږو شو شاوخوا کې شو د ملي اردو په یو کاستر موټر باندې چې په هغه کې متاسفانه شپږ نفر شهیدان شوي دي. د ملي اردو پرسونل او یو لستانه ټپیان دي.
او د پښتو ژبې نامتو شاعر اکرام الله ګران په حق رسېدلې نوموړی نن په 400 کې خاورو ته سپارلې شوی دی.
محبت دې نمري انسان دی وی انسانیت دې نمري. یاره نشته دروازې د کورونو نشته. دلته د سمې نه پر شي نه فرتونه ورک شي. جنگ د بارودو شته خو جنگ د نظرونو نشته.
ګران اوردونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالات باندې رپورټونه او مرکه اوري. خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
پاکستان وایي د ملالای یوسفزئی په نوبل انعام اخیستو فخر کوي. د خارجه وزارت وایاندې تسنیم اسلم نن په هفتوار بریفینګ کې ویلي د ملالا په نوبل اخیستو ویاړ کوي. د یو پښتنې په ځواب کې نوموړي ویلي د بد امنیتي وضع له کبله ملالا یوسفزئی نن سبا پاکستان ته نشي ورتلې چرته چې هر چاته پوره امن نه دی ترلاسه. نوموړي د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای لخوا د ترهګرۍ په تور کې بندي قیدیانو سره د سختۍ غندنه هم کړې او ویلي دي امریکا دې د بشري حقونو احترام وکړي.
د روس صدر ولادیمیر پوتین وایي د پاکستان سره زیاتی دونکي تعلقات یې د هند لپاره هم خدي. د یو هندي اخبار د پوښتنې په جواب کې ښاغلي پوتین ویلي د اسلام آباد سره تېره میاشت شبې تړون په محدوده توګه دی. روس او پاکستان تېره میاشت په اول ځل د دفاعي مرستو یو تړون لاسلیک کړو. د روس صدر په یو غونډه کې د برخه اخیستو لپاره دا وخت د هندوستان په سفر دی.
په کابل کې د افغان عسکرو په بس ځانمرګي برید کې شپږ پوځیان وژل شوي دي. چارواکي وایي برید کوونکي تن پیاده روان وو چې د عسکرو بس ته نږدې په ځان پورې تړلي بمونه وډزول. چاودنې یو شمېر نور کسان جوبل کړي هم دي چې پکې عادي وګړي هم شامل دي. طالبانو د برید پړه په غاړه اخیستې. په افغانستان کې وسلوالو د افغان او نړیوالو عسکرو په ضد بریدونه په داسې حال تیز کړي چې ناټو ائتلاف 14 کاله پس د دې میاشتې تر اخره په افغانستان کې خپل وسلواله مبارزه ختموي او د افغان فوجونو د تربیت لپاره به ځنې عسکر په دغه هیواد کې پرېږدي. قدر منور دن کوم په دې اړه باندې تفصیل د افغانستان نه د ډیور ریډیو خبريال کمال صادق راکړي.
په دې اړه مې نور جزئیات د دفاع وزارت دی ویاند لمرستیال جنرال دولت وزیری نه پوښتل. د پاړه دی رادیو ته وویل چې یو تن ځنمرګي برید کوونکی له چاو دی دون کوټو کنه ډک کرولا موټر دی ملي اردو لاغ کاستر موټر سره نږدې و چاو د و چې دوی دوی منسوبین په کې خپل دفتر ته روان ول. وزیر زیاته کړ چې د شوی برید لامل دی ملي اردو ترڅنګ عام خلکو ته هم زیانونه وښتي دي.
ملی اردو په یو کاستر موټر باندې چې په هغه کې متاسفانه شپږ نفر شهیدان شوي دي. د ملی اردو پرسونل او یو لستانه ټپیان دي.
جنرال صاحب کدي ملکی خلکو په اړه سره ته وایي په دې برید کې خو به ملکی خلکو ته څه زیانونه نه وي اوښتي؟
ملکی کسان هم په ما په عقیده باندې دوه نفر لکه چې ټپیان شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت د راپور په اساس باندې او کوم ملکی یو دوه موټر هم
پرسونل. دا برید په داسې مهال کې شوی دی چې په تیرو څو اونیو کې کابل یو څه ناارامه و، خو اوس په دې وروستیو کې لږ آرام شوی او له هغې وروسته دا لومړی برید دی چې ترسره کیږي. د دغې برید مسؤلیت طالبانو منلی دی او د دوی ویان ذبیح‌الله مجاهد وایي چې په شوي برید کې حکومتي امنیتي ځواکونو ته ډېره مرګ ژوبله وراړولې ده. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
او هم د افغانستان پروان ایالت چارواکي وایي د ډرون په یو حمله کې د سکول 15 ماشومان وژل شوي دي. چارواکي وایي دغه حمله په سیاګرد ولسوالۍ کې هغه وخت وشوه کله چې ماشومان د سکول نه واپس کورونو ته روان وو. د نړیوال ځواکونو لخوا د دغه حملې په حق له تر اوسه کوم بیان مخې ته نه دی راغلی، خو ځینې ذریعو د دوی د خولې ویلي په ډرون حمله کې ترهګر په نښه کړی شوي.
او د مینې او ښایست او انسانیت نغمګر پښتو ژبې د جدید نظم او غزل نامتو شاعر اکرام الله ګران نن د زړه د حرکت بندېدو له امله په حق رسېدلی او د چارسدې ضلع د پړانګو د بابا صاحب په مقبره کې خاورو ته سپارلی شوی دی. د اکرام الله ګران شمار د شلمې او یوویشتمې صدۍ په یو څو هغه نامتو پښتنو شاعرانو کې کېده چې د ادب جدید ادب په وده کې لوی لاس او پښتانه لیکوال د هغه مړینه د پښتو ادب او ژبې لپاره یو نثر کېدونکي زیان بولي. په طبیعت ډیر ساده خو په فکر لوړ اکرام الله ګران چې څومره نظمونه او غزلې لیکلي هغې کې زیاتره د شهرت معراج ته رسېدلي دي. د ډیوه رادیو خبریال ریاض حسین به په نور تفصیل راکوي.
مرحوم اکرام الله ګران د زړه په ناروغۍ کې اخته وو او نن څلور بجې د مرحوم مړی هم په 400 د لاله پلانګو سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د هغوی په جنازه کې د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي سیاسي او ادبي مشرانو هم ګډون وکړو. د اکرام الله ګران شمیره د پښتو ژبې د جدید ادب د 20مې صدۍ په هغه شاعرانو کې کیږي کوم چې د پښتو ژبې په پرمختیا کې یو ځانګړی کردار لوبولی دی. اکرام الله ګران لوړ فکر او ساده طبیعت لرلو او زیاتره توجه یې په جدید ادب کې غزل او نظم تور کړی وا. پښتون لیکوال اصرار اتل د خوده بخلی اکرام الله ګران په حواله وای چې هغه یو لوړ رتبه شاعری کړی دا او چې سمره یې لیکل کړی دی هغه پوره پوره د سیمې پښتنو ته رسیدلی دی.
هغه د پښتون ثقافت نقشه نړیوالو ته یو په داسې انداز کې خودلې ده، دغه د جنگ، دغه د شر، دغه د فساد، دغه د انسانیت درس په یو داسې انداز کې ورکړی دی چې هغه سړی حیرانوي. لکه زه تاسو ته یو مثال درکوم، د امن انسانیت محبت دی نمري، انسان دی وی انسانیت دی نمري. یاره نشته دروازې د کورونو نشته، دلته د سمینا پر شي نفرتونه ورک شي، جنگ د بارودو شته خو جنگ د نظرونو نشته.
اکرام الله ګران په حق لا دا هم ویل کیږي چې د خپل خاورې او وطن سره یې بې کچه مینه لرله او په هغه وخت کې د قام پرست ګوند د مشرانو باچا خان او ولی خان سره هم ناسته پاسته وه، خو په اخیری وخت کې د قام پرستونه لری شوی وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د چین په نسلي توګه تقسیم سینکیانګ سیمې پایتخت کې په سر پټولو یا حجاب باندې بندیز لګول شوی. په ارومچی کې سرکاري میډیا وایي د حکومتي قائمه کمیټې په غونډه کې د کمیونست ګوند ځای مشرانو په بورقه بندیز منځوري ورکړی ده. په سینکیانګ صوبه کې د نسلي اړیکړې مخنیولو لپاره د مسلمانانو مذهبي ژوند باندې یو شمیر پابندۍ لګول شوی.
د روس صدر ولادیمیر پوتین نن د هندوستان دوره کړې ده او د هند سره په عسکري همکاري او جوهري پروګرامونو نوې لوزنامې دستخط کړې دي. د وزیر اعظم نریندر مودي سره د خبرو وروسته دواړو مشرانو ویلي د روس سرکاري د جوهري اداره روساتم به په هندوستان کې لس نوې جوهري ریئکټرې لګوي. د دې ترڅنګ به هند د روس جوړې جدید هلیکاپټرې هم اخلي. پروس د کرایم یا د قبضه کولو په سر نړیوال بندیزونو لګیدو وروسته ماهرین وایي صدر پوتین د خپل انرژي لپاره په نړۍ کې نوي مارکیټونه لټوي.
فلسطینیان د کابینې وزیر پملینه ویر کبی سوک چې د شورو پورز غربي غاړه کې د اسرائیل پولیسو سره په انخته کې وجل شوی. د فلسطینی صدر محمود عباس په شمول په زرګونو خلک رمل لکن د زیا ابو الان د جنازې لپاره راغون شوی. اسرائیل د ابو الان د وژنې پر د عمل کې د تازه احتجاجونو د یری لوبي غربي غاړه کې زیات امنیتي ځواکونه پر ځای کړی دي. د شورو پورز احتجاجونو په وخت اسرائیلي ځواکونو په مری او سینه باندې ابو الان وهو او پسیمه کې په احتجاج کوونکي اوخکي بیانونکي گیسونه هم استعمال کړل.
د امریکای په خوانی صدر ډیک چینی ویلي کال 2001 کې د ترهګر بریدونو ورستو چې استخباراتي ادارې سی ای ای د ترهګرونو د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره کم پروګرامونه چلولي وو. دا غي امر ورته د وایټ هاوس یا صدارتي ماڼۍ نه کېده او سی ای ای به هم هغه څه کول. نوموړي فاکس نیوز ټلویزیون سره په خپل مرکه کې ویلي د دغه پروګرام مقصد د هغه کول وو چې په امریکا کې ترهګر بریدونه بند کړي او بلدا چې بیا په امریکا دغه سي حمله ونشي. موړي ویلي سیایته د شاباسي ورکولو په ځای د سېنات په رپورت کې نیوکه شوې دي. صدر اوباما د سی ای ای دغه پروګرام یو لوی غلطي بللې و او کال 2009 کې دغه پروګرام بند کړی و. دغه پروګرام لاندې بقیادیان تر ډیره وخت ویښ ساتل کېدل. هغوی تبا په اوبو کې غوپی ورکولای کېدی او په واورو به ودرولای شو او نور ډیره سختې بور سره هم کېدی. د بشري حقوقو ډلو په دغه پروګرام سخت خبرګون خوتلې دي.
د هانګ کانګ پولیسو هغه مظاهره چانی ولی چاچې د جمهوریت پلو مظاهرو زی پر خودونه انکار کړی دی او د یوکرین صدر پیټرو پوروشنکو دروست نه خواست کړی دی چې د جنگ ځپلي مشرقي یوکرین نه خپل پوځیان وباسي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی زمونږ دا یو ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه جاری ده. یو شمیر مهم رپورټونه تاسو د فار لرو خو اول ورزو د لوبو د خبرونو طرف ته او زما خلاص تاسو په کوم ناس ته وګس لاسته رحمان بونری صاحب ناس ته نو دواړه ستلی مشي او د لوو په خبرونو باندې به سوای
ډیره مهرباني او زبا خبرونو مو اشفاق سره به تفسیر واخلو چې اشفاق سره موږ ته لوو په خبرونو باندې تفسیر وکړي. اشفاق سره تاسو مو تفسیر واخلو زول د لوو په خبر کې د پاکستان د چمپیونز ټرافي خبر به وي ما کوم چې هغه سیمی فاینل دوتې دی او د سیمی فاینل ته وته د پاکستان مخکې نه امکان کم ښکاریږي. خدا د پاکستان چې د هند په کم خار دی بونش بھونیشور کے ال چمپئنس ٹرافی روانہ کوارٹر فائنل کے اگر نیدرلینڈ اب دو مقابلے کے سرو گلوں سر ماتے رکڑا دغ شناخا دا انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن دا ویب سائٹ تر مخدا چمپئنس ٹرافی چیز پاکستان دا نیدرلینڈ خلاف پندرہ سو وطن بھی کے دو لزل کوشش کرے پڑم بزر دا میچ گٹ لے دے اور دغ شان دا پاکستان سیمی فائنل کے مقابلہ بھائی کتھے بھی پاکستان سیمی فائنل کے پل میچ دچا سر کئی سمرا امکان دے موجود دے. اشفاق صاحب دا پاکستان او دا نیوزیلینڈ ترمنزا ون ڈے چکم سیریز روان دے دن مخ کے ٹی ٹوینٹی سیریز چھو یو میچ پاکستان گٹل دے یو نیوزیلینڈ گٹل دے دگا شان ٹیسٹ سیریز چھو او پائے کہ ہم پاکستان منے میچو گٹو دویم ڈراش دویم نیوزیلینڈ گٹو اس ون ڈے کے پنزے میچ جنہوں نے پاکستان گٹو دا سی مالے میچ پاکستان دا میچ بولی خوائی گٹو تا سو فکر کوئی دا میچ مخ کی سٹریٹیجی سری دا پاکستان سر او دا نیوزیلینڈ سر
د می سټریټیجیز دا دی چې د پاکستان د کرکټ ټیم دا وخت کې انحصار چې کوم دی نو په کوم کامیاب یا په زده ویم چې دا وخت انفارم بیټسمنان دی په غی دی په غی کې یو زمنګ وکټ کیپر ته د پاکستان کرکټ ټیم
سرفراز
احمد دی او دغه احمد شهزاد دی ور سره دغه نوې لوبغاړی هاري سہیل چې کوم راغلی دی نو په دې تیرو ګیمونو کې دغه د خلکو مخې ته اندر راغلی هغه 15 ورځې میچونه کړی دي خو د اخیری گیم کې چې کوم لو باغ وکړل بیټ کیری شو ته انګریزي کې وای د کرکټ په استلا کې نو دغه ضروری ده نو اوس کې دغه د پاکستان هر لو باغ په دغه دویم میچ کې هم کوي نو د ټیم د پاره به د ګټي سبب جوړیږي سن چې په دغه تیر میچ کې وشو ور سره د شاهد افریدی په فارم کې راتلل داړي رہے خوشبینه خبره ده خو د ټولو نه خطرناک او خراب خبره ده چې محمد حفیظ یو وار بیا هغه د بالینګ باندې د هغه شکون راپورته شوی دی او هغه بین کړی شوی دی نو په دې دویم میچ کې دا غو په لوبولو باندې هم داسې خبرونه چې کوم وسنی راغلي دي نو دا دي چې هغه اون لوبي ځکه چې دا غو بیټینګ هم داسې دی چې لکه مطلب هغه انحصار نشي کېده او که د بالینګ نه هم زینو بیا دا غو په ټیم کې شاملول شي کوم دی نو هغه بیا د شک خبرې
یو مختصر جواب د پاکستان بالینګ تاسو خو چې بیټینګ مضبوط دی بالینګ نه سندره
د پاکستان بالینګ د چکم فاست بالرز دي چکم د فیسرز ویل کیږي پای کې عمر ګل دا وخت کې په ټیم کې شامل دی محمد عرفان هم شته دی ور سره وهاب ریاض هم دی چې یو لاونډر ورته یو قسم لویل شي خو د سپین په دغه کې چې کوم دی په میدان کې یو دا وخت صرف شاهد خان افریدی دی او د شاهد خان افریدی سره حارث سہیل چې کوم په تیر میچ کې بالینګ کړي نو هغه هم داسې و چې لکه انکریجینګ او حوصله مند او خو د سید اجمل او د محمد حفیظ دواړه وتل چې په ورلد رینکینګ کې په نړیوال رینګ درجه بندۍ کې دغه دواړه لوبغاړي په ټاپ 10 کې دي
پاکستان لپاره
نو هغه ډیر زیاته
مشکلات دي. او تاسو کله لګ موږ سره د اوریدونکو سره د هندستان او چې کوم میچ روان دي دغه په اړه کې لګ معلومات شریک کینو
د
لوب خبرونه ختم کوو.
بالکل د هندستان او د استرالیا چې دا وخت کې ملوب روانه ده نو پای کې 300 یو کم او یار انځونه د هندستان ټیم کړی دي دغه نوړان دي د استرالیا ټیم 500 ولس رنځونه وکړل او د آسٹریلیا لخوا دو لوبغاړو سینچریان وکړي او مایکل کلارک او یو وارنر یو سل 45 وکړه او د هند لخوا چې کوم دین یو سل 45 باندې ویرات کوهلی اوټ شو دغه سي د هند 45 لوبغاړي اوټ دي او لوب لا روانه ده نن درې مورز ده دغه دوه ورځې لوب پاتې ده نو امکانات زیات ده چې دغه لوب د ډرا یا د برابرۍ اړخته لاړه شو. بل خبره د سریلانکا او د انګلند یا د برتانیې ترمنځ کوم مقابله وشو د ورځنی کرکټ مقابله نو داسې او لومړی ونډه ده چې په دوه ورځو کې وشو 13 ورځ سریلانکا خپل اننګز وکړو 200 او یو کم څلوېخت رنزونه وکړل او بیا چې باران راخکې شنو د سریل د برتانیې چې کوم د کرکټ ټیم دی هغه خپل اننګز نن وکړو او دغه سیغوی دغه 200 د څلوېخت رنزونو هدف د 15 وکټو په تاوان پوره کړ چې په کې جوی روټ یو څلور باندې ښکارا سکورر وو او دغه سی د برتانیې ټیم په 15 وکټو د مقابله وګټله.
ډیر مننه تاسو اشفاق محمد صاحب او رحمان مونیر صاحب
تاسو مهرباني.
درمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیور ریډیو ته غوږ کې زمونږ د یو ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه جاری ده. په داسې حال چې په ګرد نړۍ کې د سواد د ملالای سبزی د نوبل اخیستو په اړه باندې هغه ته مبارکیانې ورکول کیږي. پاکستان هم ویل دي چې فخر محسوسوي په دې خبره باندې چې د پاکستان یوې بچی ملالای سبزی د دنیا د ټولو نه لوی جایزه د امن په سلسله کې نوبل پیس پرایز ګټلې ده. خو د خارجه وزارت وایاندی تسنیم اسلم ویلي دي چې فخر پکوي خو نن سبا حالات په پاکستان کې د امنیت دومره خراب دي چې هیڅ چاته هم د امنیت هغه چې کوم امن دی پوره هغه تر لاسه نه دی او د ملالای سبزی لپاره په پاکستان کې اوس حالات برابر نه دي چې هغه دی وخت کې پاکستان ته لاړ شي. نوموړي دا هم ویلي چې سی ای ای د امریکا چې کوم استخباراتي اداره ده دا غي په اړه چې په سېنات کې کوم ریپورت خپور شوی چې د ترهګرو سره به چې کوم قیدیان بنول شي وو د ترهګرۍ په جرمونو کې دا غوي سره زور زیاتی کړی دی دا غي غندنه کوي. د ډی وړې خبریاله رابیا پیر به په تفصیل په خپل ریپورت کې راکړي.
د بهرنیو چارو د وزارت وایاندی د امن نوبل انعام ګټونکو ملالای یوسفزی د پاکستان فخر ګرځولې ده او ویلي دي چې د دوی دغه انعام ګټلو په حرکت چا ستاینه کوي. په اسلام آباد کې د ونیز خبري غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت وایاندی تسنیم اسلم ویل
obviously we are very proud of it and that pride has been expressed at every level.
مش پر دوی فخر کوو او دغه فخر په هر کچا سرګند کړی سوی دی. د ملالای یوسفزی پاکستان ته د واپس راتلو په محل د ترهګرۍ د خطرې په اړه وایاندی ویل چې د تیرو دیرشو کلو راهیسې د ګاونډي او سیمه ییزو حالاتو له امله په هیواد کې ټول د خطرو سره مخ دي. خو دوی زیاته کړه چې هیواد به د دغه چیلنجونو مخه ونیسي. په ملالای یوسفزی د سوات لور چې پاکستان حکومت ورته د پاکستان د لور خطاب ورکړی دی ورته د ترهګرو په منځ کې د ماشومانو د تعلیم په اړه خپل آواز را برسېره کولو او د دې لپاره کار کولو پستاینه کې ورته تیره ورځ د امن نوبل انعام ورکړی سو چې پرې وزیر اعظم یا نواز شریف او صدر ممنون حسین هم مبارکي ورکړم او وزیر اعظم هم دوی د پاکستان فخر وکړسوله. د خبري غونډې سره د وینا په محل دی پښتنې په جواب کې ویاندی د امریکا استخباراتي ادارې سی ای ای پر بندیانو تشدد د امریکا سېنات کمیټې د ریپورت په اړه ویل
وی ډیپلور د سیستماتیک ټورچر اف ډیټینیز بای ات ویریس لوکیشنز بای سی ای ای.
موږ د سی ای ای لاړه په مختلفو ځایونو کې پر بندیانو پر تشدد افسوس سرګندو. د زیاته کړه چې امریکای سېنات کمیټې پر هغه خبر زور راوړی دی چې موږ هر کله کوه یعنی د نړیوال ترهګرۍ د مخنیوي په محل په کار دی چې د نړیوال بشري حقوقو د قانون هم احترام وکړي سي. ویان د زیاته کړه چې په کار دی چې په دې اړه شفافیت خپل کړي سي. دوی د امریکایي انتظامیه د هغه بیان هم ذکر وکړو چې پکې په لویه کچه دا باور ورکړی سوی دی چې بندیانو سره به دغه شان سلوک بیا نه کیږي. د افغانستان له اړخه پاکستان ته بندیان حواله کولو په اړه د یو پوښتنې په جواب کې بیان دی که څه هم د دغه بندیانو شمیره یا د نومونو ښودلو څخه ډډه وکړه، خو دوی وویل چې په تېرو ورځو کې د پاکستان او د افغانستان د مشرانو ترمنځ په لیدنو کې پر دې خبره اتفاق سوی و چې د یو بل مځکه به د یو بل هیواد په ضد استعمالولو ته پرېنږدي، او همدغه سبب دی چې دواړه هیوادونه پر غشمنو قائم دي. بیان دی د فلسطین د کابینې د غړي پر وژنې افسوس څرګند کړو، او د پاکستان له اړخه د ملګرو ملتونو د سکتر جنرال بان کی مون د هغه بیان هرکلی وکړو چې پکې هغوی ویلي وو چې دوی به د کشمیر کړکېچنه معامله هوارولو لپاره خپل اثر استعمال کړي او مرسته به وکړي. دوی زیاته کړه چې دغه ستونزه د پاکستان او د هند ترمنځ د کړکېچ بنیادي سبب دی چې هوارول یې د سیمې د امن او د پرمختګ لپاره ډېر زیات ضروري دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دروایس اف امریکا ډی ریډیو دی په داسې حال چې د پاکستان ځوان کلنی او پیغلی ملالا یوسفزئی ته د امن نوبل انعام ورکړل شوی دی. په نړیواله کچه باندې د هغې ستاینې کیږي، هر یو تن یې پیژني. خو په پاکستان کې که څه هم ځینې میډیا هغې ته یوه بهادر جنۍ ویلي، د قام لپاره یې فخر ګرځولې، خو بیا هم ځینې میډیا ملالا یوسفزئی ته دومره ځای هم نه دی ورکړی، او ځینې د هغې په رول باندې اوس هم شک کوي. یو رپورټ په داسې مینه زمونږ خبریال احسان محمد خان راکوي.
د سوات اوسیدونکي ولس کلنې پښتني جنۍ ملالا یوسفزئی د نوبل جایزه ګټل چې د غونډې نړۍ د پاره ډیره د حیرانتیا خبره ده، خو د ټولو پښتنو او په خصوصي توګه د پښتني پیغلو او زنانو د پاره د ملالا یوسفزئی د نوبل جایزه ګټل د همت، بهادرۍ او د علم او پوهې سره د مینې کولو یو خوږ پیغام دی، ځکه چې د ملالا یوسفزئی همت او د تعلیم د پاره غږ پورته کولو وروسته نړیوال مطبوعاتو هغه ستونزې او خنډان په ګوته کړي دي کوم چې د پښتني جنکو په لار کې اچول کیږي. خو بلخوا د پاکستانی میډیا ده چې د وړاندې د ملاله پاک لا خپل پروګرامونو کې زیات ځای نه ورکړي، ولې دا واري په اوسلو کې دغه لوی غونډه چې ملال یوسفزئی ته پکې نوبل جایزه ورکول کېدله، تر دغه هدا پاکستانی میډیا هر څه خودلی او ځای هم ورکړي، ولې د دې سره د ملال یوسفزئی سوچ، فکر او هغه ارمانونه چې هغه یې سر تکول غواړي په دغه حقلا پاکستانی میډیا یو واري بیا وروستو پاتې شوه. نومیالی سړنکار پروفیسر خادم حسین په دې حق لوای
د دې حواله خو هغه ته ځای ورکړی دی چې کوم حواله باندې د پاکستان د یو وګړي په هیڅ هغه ته نوبل انعام ملو شو یا ترلاسه شو، او هغه نوبل انعام د پاکستانی ریاست په کارته کې یا د هغه په کریډیټ کې راشي. نو تر دې حده پورې خو که د اردو میډیا ده، که د انګریزي میډیا ده، که د داسې رسنۍ دي چې هغه الکترونیک رسنۍ دي، هغې ورکړې تر څو پورې چې هغه شخړې دي یا هغه ستونزې دي کومو ستونزو سره چې دلته تور سرې دی هغه سیمه کې تور سرې ورسره په مخ دي، کوم سیمه کې چې په خپله ملاله وي چې هغلته زما زړه دی او هغه دا پښتنه سیمه ده، نو هغې کې درې څلور مسلې ډېرې واضح ښکاري چې د هغې په رسنو کې، د پاکستان په رسنو کې او میډیا کې داسې خاص ځای نه دی ورکړی شوی.
د پاکستان شخصي ټلویزیون چینلونه چې مرکزونه یې په پنجاب کې دي، په دغه میډیا د وړاندې هم دا نیوکې کېږي چې د پښتنو ستونزو او تکلیفونو ته هغومره ځای نه ورکوي کوم چې په کار ده. شوکت خټک چې د یو شخصي ټلویزیون سیمه ایز مشر دی، وایي دغه میډیا نه غواړي چې پښتانه د ملالا یوسفزئی په سوچ او فکر پوه کړي.
نو یقینا چې د ملالا سوچ دی هغه عمل کول دي هغه به ډېر زیات وخت غواړي، بلکې ډېر خنډونه دي د حکومت په سطح، د خلکو په سطح، داسې قوتونه په دې وطن کې شته چې هغه نه غواړي چې دغه د سیمې ماشومان چې دي هغه د علم خاوندان شي. نو دغه سیزونه چې دي زموږ میډیا مخې ته نه دي راوړي، دا یې په ګوته کړي نه دي چې د ملالې د خصو چې مخې ته بوتل غواړي، نو په دې کې دا خنډان دي، او دا خنډان څوک دي؟ په کار دي چې عوام ته وښایلی شي کوم داسې قوتونه دي چې هغه غواړي چې د دې سیمې ماشومان دي تعلیم یافته نه وي، په کار دي چې موږ یې آیډینټیفای کړو، کوم غواړي چې موږ دا سیمه دي همیشه تل تر تله په جنګ کې بوخت وي، هغه هم په کار دي چې موږ داسې قوتونه په نښه کړو او د هغې مخنیوی په کار.
ملالا یوسفزئی چې په نړۍ کې د ټولو کم عمره جنۍ ده چې دغه د نوبل جایزه یې ترلاسه کړه. څېړنکاران وایي سره په نړۍ دا هم سرګنده شوه چې پښتانه د ټوپک نه زیات قلم او کتاب سره مینا ساتونکي کام دی، او کچري د پښتنو د لارې د غستونځي او خندان لري کړی شي نو پښتانه هم لکه د نورو کامونو یو خوشاله کام جوړېدای شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
امریکا دیو ریډیو توګه زمونږه د یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه نیخ پنې غجاري ده. په داسې حال چې په ګرد نړۍ کې ملالای سبزی ته په نوبل انعام اخیستو او د ماشومانو د حقونو او د تعلیم په مت کې د اواز اوچتولو په سر باندې د شاباسي پیغامونه را روان دي. په پاکستان کې د میډیا او په پاکستان کې چې کوم وتلی اخبارونه دي پاغه باندې داسې نیوکه کیږي چې غنی هغه هغه مرزه د ملالای سبزی دغه تاریخي غټه ته نه دی ورکړې سمره چې پکارو. د ډیورډیو خبريال الیاس خان د پاکستان مطبوعاتو ته، د پاکستان میډیاي رپورټونو ته، اخبارونو ته کتنه کړې ده. راځي چې دا غوې د خلیه تفصیل وورو.
پاکستانی مطبوعاتو کې ملالا یوسفزئی ته د امن نوبل جایزه ترلاسه کولو باندې پیرزونې وړاندې کول کیږي، خو ورسره په هغه سوچ هم ټکونه شوي دي کوم چې د هر ستا د شک په نظر ګوري. خطلی ورسپانه ډان په خپل اداریه کې لیکلي دي چې اوسلو کې د نوبل انعام د دستوري په محل د ملالا یوسفزئی د ولولې نه ډکه وینا په حقیقت کې د پاکستان لپاره د فخر ګړۍ ده. اخبار وایي چې ملالا یوسفزئی د ډاکټر عبدالسلام نه پس پاکستان ته د نوبل دویمه جایزه وګټله، او دې لړکی چې ملالۍ ته په ټوله نړۍ کې مبارکیانې ورکول کیږي، خو پاکستان بطور ریاست او په اولسي توګه دا بادره جینۍ تسلیمولو کې پاتې راغلی دی. د مثال په توګه بعضی خلک د دې د کامیابو ستاینه کوي، خو زیاتره خلک د دې په هړه د کینې نه ډک یو سوچ لري. اخبار وایي چې دا د پاکستان بدقسمتی ده چرته چې اصل د مرتبه وړ شخصیت نظر اندازه یا د خپو د لاندې راوستل کیږي، او د دې مثال په نړیواله کچه منل شوی ساينس پوه ډاکټر عبدالسلام دی، او همدغه رویه نن د ملالۍ په سلسله کې لیدل کیږي. اخبار وایي چې ډاکټر عبدالسلام سره زمونږ رویه یا برتاو ناقابل معافی ده، خو راځي چې اوس د یو نوي شروعاتو سره د ملالۍ کامیابیانې اومنو او نړۍ ته وښایو چې پاکستان د دا رقم ننګیالي اوازونو قدر کوي. ورسپانه دی نیوز په خپل اداریه کې لیکلي دي چې ملالا یوسفزئی ته په ټوله نړۍ کې د دې په مړانه او د تعلیم د خپرېدو لپاره هڅې کولو باندې نوبل جایزه ترلاسه کولو باندې پیرزونې وړاندې کیږي. خدا د افسوس خبره ده چې د دې خپل وطن کې اوس هم ډیر خلک دا غني چې ملالا یوسفزئی د دې انعام جوګه نه و. اخبار لیکي چې پاکستان ته د نوبل انعام دویمه جایزه ګټلو باندې هر یو پاکستانی ته دا منل پکار دی چې ملالا یوسفزئی د دې انعام برابر حقدار ده او د دې د ملاتړ وکړي شي، او دا خبره د اومني چې د یو وطن دوست پاکستانی پرنګ ملالا یوسفزئی د وطن د اولسو او خاص کر د زنانه د خېګړې لپاره جنگيږي. د اردو ژبې ورسپانه جنگ په خپل اداریه کې لیکلي دي چې ملالا یوسفزئی ته د امن نوبل جایزه ملاوېدو باندې مونږ ټولو ته د تعلیم د مهموالي باندې سوچ او فکر کول پکار دي. اخبار وایي چې داین شک 25 ای د لاندې د 15 کالو پورې ماشومان ته تعلیم ورکول د ریاست ذمہواری ده، خو اوس هم پاکستان کې 55% ماشومان سکولونو ته نزی، او دا شمیره د نایجیریا نه رستو د ټولو نه زیاته ده. وفاقي او صوبایي حکومتونه خو د تعلیم د خپرېدو لپاره غټه غټه دعوی کوي، خو په عملی توګه داسې نه ده، او ضرورت د دې خبرې ده چې پاکستان کې د تعلیمي بیړنۍ حالت نافذ کړي شي او د استادانو تقرریانې دي په میرټ باندې وشي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې،
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
کو وایس اف امریکا دی رادیو ته غوږی. زمونږ د یو ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ په نیغه جاری ده. د ناروې په پایتخت اوسلو کې چې تیر ورځ د پاکستان ملالا یوسفزی ته د خیبر پختونخوا د سوات سیمې پیغلې ته چې کومه د نوبل جایزه ورکړل شوې وه هلته کمی هلې ځلې روانې دي. هلته کنسرت هم شوی دی او دغه تفصیلات به اخلو د خپل خبریال له خپل همکار بیروز خان صاحب نه. چېرته ځای مو څو شیبو کې واری بیا راځو تاسو ته مهم خبرونه وړاندې کوو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
تر وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے اوس یو زل بیا تاسو ته نکو دو مهم خبرونو سرټکی.
د پاکستان خارجه وزارت ملالای سبزی ته د نوبل امن جایزې د ورکولو ستاینه کړې او ویلې دي پر فخر محسوسوي.
Obviously we are very proud of it and that pride has been expressed at every level.
مش پر دوی فخر کوو او دا فخر په هر کچا سرګند کړی سوی دی.
د افغانستان پروان ایالت کې د ډرون په یو حمله کې د سکول 15 ماشومان وژل شوی او بلخوا د کابل سره نږدې امنیتي چارواکو په یو ګاډي ځان مرګي حمله کې شپږ کسان وژل شوی او یو شمیر نور ژوبل شوی دی.
د ملي اردو په یو کاسټر موټر باندې چې په هغه کې متاسفانه شپږ نفر شهیدان شوي دي. د ملي اردو پرسونل او یو لستانه ټپیان دي.
د پښتو ژبې نامتو شاعر اکرام الله ګران د زړه د حرکت بندېدو له کبله په حق رسېدلی نوموړی نن په 400 کې خاورو ته سپارلی شوی دی.
محبت دې نه مري، انسان دې وي، انسانیت دې نه مري. یاره نشته دروازې د کورونو نشته، دلته به څه مینه پوره شي، نفرتونه ورک شي. جنګ د بارودو شته خو جنګ د نظرونو نشته.
اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ده.
پاکستان وایي د ملالا یوسفزی په نوبل انعام اخیستو فخر کوي. د خارجه وزارت وایندې تسنیم اسلم نن په هفته وار بریفینګ کې ویلي د ملالې په نوبل اخیستو ویاړ کوي. یوې پوښتنې په ځواب کې نوموړی ویلي د بدې امنیتي وضع له کبله ملالا یوسفزی پاکستان ته نشي ورتلی چېرته چې د هر چا لپاره د امن مسله موجوده ده. نوموړی د امریکا استخباراتي ادارې سی ای ای لخوا د ترګرۍ په تور کې بندي قیادیانو سره د سختې غندنه اهم کړې ده او ویلي دي امریکا دې د بشري حقوقو احترام وکړي.
د روس صدر ولادیمیر پوتین وایي د پاکستان سره زیاتېدونکي تعلقات یې د هند لپاره هم خدي. د یو هندي اخبار د پوښتنې په جواب کې ښاغلي پوتین ویلي د اسلام آباد سره تېره میاشت شبې تړون په محدوده توګه دی. د روس صدر په یو غونډه کې د برخه اخیستلو لپاره دا وخت هندوستان په سفر دی.
کابل کې د افغان عسکرو په بس ځان مرګي برید کې شپږ پوځیان وژل شوي دي. چارواکي وایي برید کوونکي تن پیاده روان و چې د عسکرو بس ته نږدې په ځان پورې تړلي بمونه وډزول. چاودنې یو شمېر نور کسان جوبل کړي هم دي چې پکې عادي وګړي هم شامل دي. طالبانو د دغه برید پړه قبوله کړې ده.
د افغانستان پروان ایالت کې چارواکي وایي د ډرون په یو حمله کې د سکول 15 ماشومان وژل شوي دي. چارواکي وایي دغه حمله په سیاګرد ولسوالۍ کې هغه وخت وشوه کله چې ماشومان د سکول نه واپس کورونو ته روان وو. د نړیوال ځواکونو لخوا د دغه حملې په حق تر اوسه کوم بیان نه دی راغلی خو ځینې ذریعو د دوی د خولې ویلي په ډرون حمله کې ترهګر په نښه شوي دي.
او د پښتو ژبې د جدید نظم او غزل نامتو شاعر اکرام الله ګران نن د زړه د حرکت بندېدو له امله په حق رسېدلی دی او د 400 د پړانګو د بابا صاحب مقبره کې نن خاورو ته سپارلی شوی دی. اکرام الله ګران شمار د شلمې او یوویشتمې صدۍ په سو هغه لویو پښتنو شاعرانو کې کېده چې د جدید ادب په وده کې لوی لاس لرو او پښتانه لیکوال د هغه مړینه د پښتو ادب او ژبې دپاره یو نثر کېدونکې زیان بولي.
د چین په نسلي توګه تقسیم سینکیانګ سیمې پایتخت کې په سر پټبلو یا حجاب باندې بندیز لګول شوی دی. په ارومچی کې سرکاري میډیا باید د حکومتي قائمه کمیټې په غونډه کې د کمیونست ګوند ځای مشرانو په برقه بندیز منظوري ورکړي.
د روس صدر ولادیمیر پوتین د هندوستان دوره کړی او د هندي چارواکو سره په عسکري همکاري او جوهري پروګرام نوې لوزنامې دستخط کړي دي. نن د وزیر اعظم نریندر مودي سره د خبرو وروسته دواړو مشرانو ویلي د روس سرکاري جوهري اداره روسیاټم به په هندوستان کې لس نوې جوهري ریئکټرې جوړوي. د دې ترڅنګ به هند د روس جوړې جدید هلیکاپټرې هم اخلي.
فلسطینیان د کابینې وزیر په ملي نویر کوي. څوک چې د شورو پولیس غربي غاړه کې د اسرایلي پولیسو سره په نښتو کې بجل شوی دی. د فلسطینی صدر محمود عباس په شمول په زرګونو خلک رام الله کې نن د زیاد ابوالعین د جنازې لپاره راغونډ شوي.
د امریکې پخوانی صدر ډیک چینی ویلی دی کال 2001 کې د ترهګر حمله وروسته چې استخباراتي ادارې سی ای ای د ترهګرونو د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره کم پروګرام شروع کړو، د هغې امر ورته د وایټ هاوس یا صدارتي ماڼۍ نه ورکړی شوی او سی ای ای به هم هغه څه کول. نوموړي فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دغه پروګرام مقصد د هغه مقصد دا و چې په امریکا کې ترهګر بریدونه ونه کړی شي او بل دا چې په امریکا دغه سه حمله کوونکي گرفتار شي.
د هانګ کانګ پولیسو هغه مظاهره چانیبولي چا چې د جمهوریت پلبه مظاهرو زیبرې خودونه انکار کړي. پولیسو مظاهره چانه ته حکم کړی دی چې د حکومتي هډ کوارټر سره نږدې احتجاجي کیمپ خالی کې چرته چې دوی د تیرو 15 اویا ورځو راهسه احتجاج کوي، خو ډېر مظاهره چانو د پولیسو دغه حکم منلو نه انکار کړي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در وایس اف امریکا ډی وی ریډیو زمونږ د یو ساعت خبري خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه باندې اوري. د پاکستان ولس کلنی پیغلی ملالا یوسفزی او د هندوستان ستیارتی تا پرون د ناروی په اوسلو خار کې د امن نوبل انعام ورکړل شوی دی. زمنګ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې زمنګ همکار بهروز خان صاحب نیخ په نیغه باندې د اوسلو نراغلې نوموړي اوسلو تا د ملالا یوسفزی تا د امن نوبل انعام ورکولو جایزې لپاره هوی الته تلو. بهروز خان صاحب تاسو ته هرکلی وایو، په خیر علی.
ډیر مننه، خوشاله اوسئ.
بهروز صاحب، تاسو په خپل باندې د دغه چې کومه دستور به هغې لپاره ورغلی وي، د هغې وروسته هم ستاسو به د ملالا یوسفزی د هغې د والد صاحب د ټولو سره ملاقاتونه شوي وي، صورت حال سره که د هغه ځای لږ منظر راته ووایي.
ډېر مننه، ملاقات خو مې ورسره شوی دی، خو د میډیا په حواله مې ورسره خبرې نه دي شوي. داسې ذاتي ځانګړې ناست وه، او هغې نه علاوه د هغه داسې کوشش زمونږ روان دی څنګه هم د دې په دې دا چې کوم د دې پروګرامونه دي دا سکیجول دی چې کوم ټایم په کې راته په لاس راځي، نو بیا به په وخت په وخت د ټولو سره خبرې به هم پکې جوړې کړو. صورتحال خو دغه دی چې هغې ډېر زیات مصروفه دي. بیګا دلته کې موږ بهر وتلی وو، نو دا چې کوم دغه دی کلاش ستیارتی دی د د لپاره د هندوستان د سیک کمیونټي خلک دلته په سړکونو راغلي وو، ډولکی راوړلی وو او هغې خوشحالي نمانځله. او د ملالا یوسفزی چې کوم د هوټل کې ده، نو دغه کلاش ستیارتی هم هلته دی، خو کلاش ستیارتی رالو په خپلو خلکو سره ښکاره په ښکاره دغه شانتې غاړه غړی سلامونه، او د هغې هغه ته کوم احترام ورکو. او ملالا یوسفزی داسې ده چې ملالا یوسفزی په یو ډېره سخته پیره کې ده، او دغه هوټل نه بهر وتل د هغې چې کوم دي نو په سخته پیره کې فرق یې دونه دی. خو دا چې هغې هم دې ته خوشحاله دي، خوشبینه دي چې دا د امن جایزه به یو دومره یو اثر به واچوي چې د پښتنو په اړه باندې هم، د پاکستان د خلکو په اړه باندې هم، د دغه پوره سیمې چې زیات خلک امن خوښي دي، لږ خلک چې دي هغه جنګ خوښي دي، نو دغه هم یو غشته یو امید شته. خو فرق د دې دواړو ما چې بیګا چې واضح تور کتنو ما ته په نظر دا راځي.
نو بیروس تاسو خبرو کړل چې دومره د خوشاله ډک خلک راغلي او کلاس ستیارتي د پاره، تاسو کوم پاکستانیان ولیدل یا د هغوی سره داسې کوم ملاقاتونه شوي دي چې هغوی هم داسې خوشاله، یا کوم ملاقاتونه ورسره نه دي شوي خو داسې څوک راغلي هم چې د هغوی د ملک او د قام یو بجنۍ ته د امن دومره غټ انعام ملاو شوي؟
دغه سی خو منګ دغه څخه نه دلیدلی چې دغه څنګه چې د هندستان خبره ما وکړه د سیټیارتي نو د هغه د ملاله په حیثیت کې فرق دی. ملاله ته به دغه شانتي ښکاره یعنی مظاهری یا د هغه په حق کې دغه شانتي غونډې هم د هغه د سیکورټي په اړه باندې پرې نه دي. خو خبره دا ده چې د دې لپاره یو شریک دغه جوړ شي او پرون د موسیقۍ چې په کې د هندستان موسیقاران د پاکستان موسیقاران او پکې هم د سرداري چکر سے شرکت درلود. خو زه خپل هغه ته لړ نه شوم ځکه هغه پروګرام دې موږ ټایټ جوړ کړو چې څنګه راوړل سي. دا غینه په سم د سپاس بیا دغه پروګرام چرته ونه ماته دا غینه دونه ځکه بیا موږ په خپل خبرونو په دغه کې مصروف شو. هغه ما مسکرې د خو زه چې سرداري چکر سره ملاقات وکم دا غې په اړه به معلومات ولم یا هغه تاسو خپل ورته رابطه وکینو دا غې په اړه باندې معلومات ترکې.
بیروز خان صاحب ډیر مننه راتلونکو خبرونکو کې به هم سابق تاسو سره خبرونکو خبرې اترې کوو. ډیر مننه تاسو.
درمن اوریدم کو وایس اف امریکا دی ریډیو ته غږی زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غجاری د تاسو په خبرونو کې واوریدل. په کابل کې د افغان عسکرو په گاډی باندې ځانمرګي بریټ شوی دی او په دغه حمله کې مطبوعات وایي چې شپږ پوځیان پکې وجل شوی دي او یو شمیر کسان په هغه کې جوبل هم دي. دغه شانته کې ډرون حمله هم شوی دا خو د هغې په اړه باندې پوره معلومات چې په افغانستان کې کم نړیوال عسکر دي هغوی نه دي ورکړي. ویل کېږي چې په پروان ولایت کې دغه ډرون حمله کې 12 جنګیالي وجلې شوي او 15 په هغې کې ماشومان هم وجلې شوي دي د سکول ماشومان. د ډیور رادیو خبریال د افغانستان کمال سادات دغه ټول تفصیل په خپل رپورټ کې وایي.
دی کابل چرواکی وای چې سهار مهال دی کابل ختیځ لوري ته د ترخیل تنګي پسیمه کې د ملي دفاع وزارت دی عملی موټر باندې پښوی ځنمر گیبرید کې لګ تر لګ د ملي اردو شپک تنه منسوبین وجل شوی او یو شمیر نور په کې ټاپین شوی. هم دی په دې اړه مې نور جزئیات د دفاع وزارت دی ویاند لمرستیال جنرال دولت وزیرینه و پختل د پاړه دی وی رادیو ته وویل چې یو تن ځنمر گیبرید کون کې لچاو دی دون کوټو کنه ډک کرولا موټر دی ملي اردو لاغه کاستر موټر سره نږدې و چاودو چې دوی دوی منسوبین په کې خپل دفتر ته روان ول. وزیر زیاته کړ چې د شوی برید لامل د ملي اردو ترڅنګ عامو خلکو ته هم زیانونه وښتي دي.
متاسفانه یو ځانمرګي برید نو سار په وګو جو شو خو کې شو د ملي اردو په یو کاستر موټر باندې چې په هغه کې متاسفانه شپږ نفر شهیدان شوی دي د ملي اردو پرسونل او یو لستانه ټپیان دي.
جنرال صاحب کدی ملکی خلکو په اړه سره ته وای په دې برید کې خو به ملکی خلکو ته څه زیانونه نه وي وښتي.
ملکی کسان هم په ما په عقیده باندې دوه نفره لکه چې ټپیان شوي دي د کورنیو چارو وزارت د راپور په اساس باندې او کوم ملکی دوه موټر هم لږ زیان رسېدلی دی مګر اساسي برید د ملي اردو په موټر باندې و. متاسفانه زموږ پرسونل ته تاوان رسېدلی دی.
دا برید په داسې مهال کې شوی دی چې په تیرو څو اونیو کې کابل یو څه ناارامه و خو اوس په دې وروستیو کې لږ آرام شوی او له هغې وروسته دا لومړی برید دی چې ترسره کیږي. د دغې برید مسؤلیت طالبانو منلی دی او د دوی ویان ذبیالله مجاهد وایي چې په شوي برید کې حکومتي امنیتي ځواکونو ته ډېره مرګ ژوبله وراړولې ده. او قدرمنو اوریدونکو د جنگونو بل خبر داسې دی چې ښکته د هرات ولایت په شینډنډ ولسوالۍ باندې هم وسلوالو طالبانو برید کړی و. په لومړیو کې داسې رپورټونه خپره شول چې ولسوالۍ طالبانو نیولې ده خو بیا وروسته حکومتي چارواکو وویل چې طالبانو په ولسوالۍ باندې برید کړی دی خو ولسوالۍ نه ده نیولې. همداشان تر اوسه پورې دا هم نه ده معلومه چې په شوي برید کې دواړو غاړو ته څومره مرګ ژوبله اوښتي ده. په دې اړه تر اوسه پورې نه هم طالبانو او نه هم د حکومت له لورې کومه خبره شوی ده. او د مرګ ژوبلې بل خبر داسې دی چې د پورته پروان ولایت چرواکي وایي چې د دې ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو ډرون یا بی پلوټ الوتکې د مکتب په زده کوونکو بمبار کړی دی چې په ترڅ کې 15 تنه وژل شوي دي. چرواکي وایي چې 15 واړه ماشومان دي او له ښوونځی نه بیرته کورونو ته تلل چې تر برید لاندې راغلل. که څه هم په دې اړه نړیوالو ځواکونو نور معلومات نه دي خبره کړي، خو ځینو رسنیو د دوی له کوله ویلي دي چې دوی ترهګر په نښه کړي دي. دا برید په داسې مهال کې شوی دی چې شاوخوا شل ورځې وروسته چې د ستمبر د میاشتې اخیري ورځ کېږي، د نړیوالو ځواکونو جنګي ماموریت به رسمن په افغانستان کې پای ته ورسیږي او د روزنې او سلامشویرو ماموریت به پیل شي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، افغانستان.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غبانې اورید. خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی تیر ورځ د باجوړ قبایلی سیمې سفر کړی او هلته د خلکو سره ژمنه کړې وه چې زر تر زره به د قبایلی سیمو نه بې کوره شوي خلک خپلو کورونو او خپلو علاقو ته ستانه شي. خو په سیمه کې د ډیوه رادیو خبریال ابراهیم شینواری د یو شمیر کډوالو سره خبرې اترې کړې دي. دوی وایي چې دوی اوس هم یقین نه کوي چې ګینې خپلو کورونو ته به د گورنر د وعدې مطابق زر تر زره ستانه شي. دا خبرې تاسو ته وړاندې کوو.
ملک سے صفاوی کا نا ویلے چھ گورنر صاحب تا دیر تا مو پخپل اخلو بنے دا خبر کری رو چھ دا نو امان زدا سے غوڑم لکھا نن نا دول اس پلا مخی ہو مو دری من کنے نیتی ہو کہ جرے بڑا رو کا نا یو دا خبر رو چھ دیات غروع لوکالو بینیت خلوانی توی بخبار خڑا بڑا ویتا جی درے ملک خد تیرا میدان چھ دا دری من کنے مو تا دا سے عمل پہ کروشی لکھا نن نا دول اس پلا مخی ملک لبزد سم ویلے چھ ملک قبلارو او چې داسې عام نامال نه وي نو به څنګه روغ شو. دغه ایډیپیزما چې کوم ته ګورې دغه چې زور سوتلی شولی دا ولاکه دلته راوتلي وای خو دا زور نه شي سوتلی ولته داسې کار دی صاحب که نه ګوره مونږ خو پیسو کښې درې ورځې اوسېږو که نه په بارا کښې وېسېږو په وړو کښې وېسېږو مجرا کښې وېسېږو نو اوس چې دا درې ورځ سوپانه شي نو څنګه به لوړ شو په حساب کښې مونږ خو څنګه لوړ شو چې اوس یو ملک خراب وي بل کېږونه بل کښې ګزارانه کېږي نو یاره دا اوس دوی خو وایي چې واپس که ځئ نو دوی په خپل باندې څنګه واپس لاړ شي چې اوس کور ته لاړ شي زمونږ علاقې ته چې لاړ شي هلته کور نه بار نه شي راوتی په ورځ کښې لس منټه به پاره کرفي ختم وي دره مکمل کرفي ځای په ځای باندې په هر یو کیلومیټر کښې د دې چوکۍ لګېدلي دي ډز در باندې کوي نو دا خو که دوی وایي چې لاړ شي نو دا خلک خو نه شي ترې ونه ځي. یاره زه خو خپل نظر داسې درته وایم که نه چې د باړې حالات ټیک نه دي ځکه چې په کښې مغسې کرفي هم لګېدلی ده او خلک یارېږي او مطلب
او چې نه وي امانت خو هغوی را پیسې نه وي میلاو شوي او هغه کورونه ځان راته جوړ کړي نه وي مرامت کړي نه وي تر هغې پورې ډېر کسان به نه ځي. دا زه په یقین کښې راته وایم چې ما خپله سروې کړې ده چې ډېر کسان به نه ځي که نه ځکه چې د بجلی هم مسله ده هلته او د اوبو هم مسله ده نو ډېرې مسالې وي دې وجه نه چې هلته مکمل طور انفراسټرکچر ټول تباه شوی دی نو چې دا برپور تاوان د حکومت نه وي نو داسې بیا مشکله غوندې به شي.
نه مونږ واپس تلل غواړو خو چې امن را شي امن خو له اوس نشته ما ځانتې ډز ډوز دي لارې بندې دي روډونه بند دي نو مونږ څنګه تلل خو مونږ نن هم غواړو چې نن مونږ ته علاقه کښې امن را شي مونږ نن هم ځو
چې کوم حالات مونږ په باړه کښې په نن وخت کښې وینو لکه د حکومت رډ بلکل بحال شوی دی نو کېدی شي لکه بلکل 90% دا چانس دی چې خلک به انشاءالله واپس شي. لکه یو خو دا وي چې رډ بحال نه وي که نه او یو درکو کښې لکه 15 کاله مخکې به یې ویله مونږ له پته وه چې نه شي کولی که نه خو اوس خو لکه د شین کمر دی لکه باړې کومه هغه ده حدود دي په دې کښې خو بېخي هم لکه د حکومت رډ بحال دی
نو دا خو هلته چې کوم حالات زمینی حالات دي که نه
ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، خیبر ایجنسی.
کو وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو تغوږی د ملګرو ملتونو د پرمختیا د ادارې یو ان ڈی پی لخوا تابع شوی په انتخابی اصلاحاتو باندې یو سیمینار کې ماهرینو ویلي چې د بایومیټریک نظام د کم په اړه باندې چې ویل کېږي انتخابی بدلون او اصلاحات به ورسره وشي، دغه نظام دومره قوي نظام نه دی چې هغه د هر چا د ګوتو هغه عکسونه واخلي د کم نه چې په ووټ اچولو کې امداد اخیسته کېږي. ویل چې دغه ماهرین وایي چې کاروندګر یا مهنت کر یا هغه خلک چې هغه کارونه کوي دا غوی د ګوتو کرخه هغه مره برابر نه یا کبیار چې ګوتو خوګوي یا داسې مسلې نو هغه پوره د هغه د ګوتو د عکسونو د لاري معلومات پوره نشي اخیسته دغه ماشين نو بلدار شي په دغه باندې ټیم هم دومره ډیر لګي چې هغه د اصلاحاتو په لړ کې پوره کامیابی نشي راوړي. د ډیور ریډیو خبريال حمید الله په تفصیل د پیښو نه راکړي.
د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې یو ان ډی پی په مرسته تابع شوی دغه سیمینار په ټاکنو کې د ټګې د مخنیوي د لارې راوباسلو په اړه وو چې پکې په ټاکنو کې کارکونکو ماهرینو برخه واغسته. دوی ویل تر اوسه چې په پاکستان کې په ټاکنو کې د ای وی ایم او بایومیټرک کوم ساينسي ماشینونه ازمایل شوي، هغه یو خو په 15 منټه کې د ګوتو شناخت کوي او یا چې د ګوتو پورنه اله خراب شوي وي نو بیا د سره ګوتو لولي نه، او دغه رنګ د لاسو مزدور کار او زمیدار د دې ماشینونو د لارې اوټ یا رای نشي اچولی. د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحاد سره د پاکستان ټاکنو کارکون کې هغه اختیار وایي
هغه ووټر ائیډنټیفیکیشن تم امپریشن د نارمل نه زیات ټیم غستو نارملی خوده وی چې 2-3 منټه کې کیږي خو هغه 10 منټ 15 منټ ته خبر رسیدا. خرچي خبر هم دا چې بایومیټریک ماشین ډیر ګران هم دي چې دومره ګران ماشینونه هم واخلي بیا تل کې هغه ویریفیکیشن هم نه کوي. کچری په ګوت سره لګیدلې وی یا ګوت باندې مطلب سره خوراک نه پس هغه لګ غړی یا څوک مزدور دی دغه کار کوي دغه تم باندې کم لاینز دی هغه لګ روان شوی زنانه اوس نکریزی مکریزی لګولی نو هغه بیا دغه نشي کېده.
د ډی آر آی یا د ډیموکراټیک رپورټینګ انیشیټیو حلفان هټک اویل په ځنه هوادونو کې د ووټ اچولو مینول یا لاسي طریقو سره مشيني طریقې هم په یو ځای استعمالېږي او چرته چې مشين کار پریک دی نو بیا د بیلټ نه کار اغستې شي.
بایومیٹرک یا ای وی ایم دنیا سو ملکوں کی استعمال لگی لکه وینزویلا مثال پیش ہو، کینیا یا گانا بھائی کتوا ملکوں نے سوچا کہ فلاپ شو بیا ہو اس طرح پیرا بلٹ پیپر مندی لاڑ لکنا وینزویلا یہ سکسیسفل ماڈل دی اور نادر ای سی پی دا سے انٹرنیشنلی خلق انیشیٹو آلموسٹ ای سی پی مخلی چدا سے انٹرنیشنلی ایکسپرٹ رو غری پاکستان کے انڈر دا سافٹ ویئر اور دا مختلف سیزن او فیلڈ ولا کسان شتا ایکسپرٹ چہو کینی چیار ہر سٹیشن کے منگا میکسیمم سمرا بایومیٹرک مشین کم کیپیسٹی ولا جڑ کو چے میکسیمم سمرا اٹھو رجسٹر کے شي یا مینیمم څوره کې دی شي او د دې ضرورت نه چې مونږه مکمل بایومیټریک باندې یا ای وی ایم باندې مونږه چې کومه دا ریلای وکړو او بلټ پیپر مکمل ختم کړو نه دوه زونه تر سیم ټایم مونږ استعمالوي.
خو د پېښور پوهنتون د ایریا سټڈی سنټر ډایرکټر ډاکټر سرفراز خان وویل په پاکستان کې ټګې یوازې د اوټونو سره نه کیږي بلکې پریاستی توګه الیکشن یا ټاکنې ټول پټوله تختولې او بدلولې شي. د پېښور پوهنتون د پاکستان سټڈی د څنګه ډایرکټر ډاکټر پهل اسلام وویل که په پاکستان کې الیکشن پرایجو طریقو سره سره د مشینونو نه امداد واغستې شي نو ټګې کمې دي هم شي
او انتخابی نظام زموږ چې دی کې ډېر زیات مسلې دي. تاسو ګورئ په دې ملک چې د سمره د یو دوو پټو ترمنځ دا کوم مسله روانه ده هم په دې انتخابی شخړو باندې ده او ډېر زیات زموږ دا نظام ټیک نه دی د کې د اصلاح ډېر زیات ضرورت دی. پاکستان تر اوسه پورې د انتخابی نظام کې د ټکنالوژي د استعمال نه واقف نه دی. داسې ملکونه شته چې ان هندستان کې بعض ریاستونو کې باقاعده د ووټنګ مشین په ذریعه سره بایومیټرک طریقې سره غي ووټ اچي. نو صحیح خبر ادا ده چې څومره وخت مخکزي او ترقی کیږي نو د ټکنالوژي استعمال ډېر زیات ضروری دی.
په مشینی طریقو کې یو بایومیټریک یعنی د اوټر د شناخت طریقه ده چې د شناخت وروسته بیا اوټر په ځړه طریقه اوټ واچوي. دویمه د ای وی ایم ده چرته چې یو اوټ اچونکي د مشین دننه خپل امیدوار ته خو خسرګندوي خو په دې دواړو طریقو کې د اچول شوي اوټ اډټ یا بیا کتنه نشي کېدی. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
اوریدونکو وایس اف امریکا دی ریډیو ته غږی د پښتو ژبې نامتو شاعر اکرام الله ګران صاحب نن د زړه د حرکت بندېدو له امله په حق رسیدلی. نوموړی د چار صدی په پړانګو کې خاورو ته سپارلی شوی دی. د هغه د ژوند او د فن په اړه باندې یو تفصیلي رپورټ را لېږلی د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین.
د خیبر پختونخوا د چارسدی سیمې سره تعلق لرونکي د مینې او انسانیت د پښتو ژبې جدید نظم او غزل نوموړی شاعر اکرام الله ګران په حق رسیدلی دی. مرحوم اکرام الله ګران د زړه په ناروغۍ کې اخته وو او نن څلور بجې د مرحوم مړی هم په چارسده ضلع پلانګو سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د هغوی په جنازه کې د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي سیاسي او ادبي مشرانو هم ګډون وکړو. د اکرام الله ګران شمیره د پښتو ژبې د جدید ادب د یویشتمې صدۍ په هغه شاعرانو کې کیږي کوم چې د پښتو ژبې په پرمختیا کې یو ځانګړی کردار لوبولې دی. اکرام الله ګران لوړ فکر او ساده طبیعت لرلو او زیاتره توجه یې په جدید ادب کې غزل او نظم ته ورکړې وه. پښتون لیکوال اصرار اتل د خدای بخلی اکرام الله ګران په حواله وایي چې هغوی یو لوړ رتبه شاعري کړې ده او چې څومره یې لیکل کړي دي هغه پوره پوره د سیمې پښتنو ته رسیدلې دي.
هغه د پښتون ثقافت نقشه نړیوالو ته یو په داسې انداز کې ښودلې ده، دغه د جنگ، دغه د شر، دغه د فساد، دغه د انسانیت درس په یو داسې انداز کې ورکړی دی چې هغه سړی حیرانوي. لکه زه تاسو ته یو مثال در کوم، د امن د انسانیت محبت دی نمري، انسان دی وی انسانیت دی نمري. یاره نشته دروازې د کورونو نشته، دلته به څه مینه پوره شي، نفرتونه ورک شي، جنگ د بارودو شته خو جنگ د نظرونو نشته. او بیا د ټولو لوی شعر یې دا دی چې خدای په ما خوشحالي مه راولې، چېرته غمجن د یار غمونه نه شي، د ګران زړګي ته تخت چوتل پوهې خو چې خفه د خلکو زړونه نه شي. یو ډېره لویه جذبه لرله په زړه کې، ډېر پوه سړی و، افسانه یې لیکلې ده. اکرام الله ګران د غزل خوګوالی، اکرام الله ګران د غزل د لوړ مضمون لرویا په دغه ټولو کې زه په سر کې ګورم. او د دې لویه وجه دا ده چې هغه خپل شخصیت چې کوم دی هغه ډېر ملنګ طبع او هغه انسانه غوندې
اکرام الله ګران په چارسده ضلع پړانګو سیمه کې په کال 1902 سلویختم کې په یو علمي او ادبي کورنۍ کې د میا پدلی رحیم په کور کې زیږیدلی و. ابتدایي تعلیم یې هم د چارسده ضلع نه ترلاسه کړی و خو د حالاتو له کبله په زده کړه کې وړاندې نه وتلی. د اکرام الله ګران په حواله داسې رپورټونه مخې ته راځي چې په کال 1906 کې د هغوی ادبي سفر شروع شوی و او د دوی وینا ده چې هغوی به د خدای بخلی قلندر مومند، حمزه بابا او مرحوم غنی خان سره هم ناسته پاسته کوله. د اکرام الله ګران شیری مجموعه زما غزل په مارکیټ کې موجود دی چې پکې 1350 غزلې لیکل شوې دي او دا شاعري د جدید ادب سره سمون خوري. په 400 ضلع کې مقامی نوموړی لیکوال حیات روغانی چې د اکرام الله ګران سره ډیر نږدې هم پاتې شوې دي د ګران په حواله د خپل خیالاتو اظهار صدا سي کوي.
اکرام الله ګران یقینا پښتو ادب او ویاړ دی، فخر دی چې پښتو ویلې کېږي، د پښتو غزل پیژندل کېږي. هلته اکرام الله ګران د ټولې پښتو ژبې ترجمان دی، د دې د غزل ترجمان. او زه هم ملګرو ته خبره کوم چې کله د پښتو د غزل دورونه ښودل کېږي نو په هغې کې به یو دور له نوم دي د اکرام الله ګران دور. او زمونږ دا خوشبختي وه چې مونږ د هغوی سره سا واخیستله، د هغوی په هغه دور کې مونږ په دې ادب کې پېژندلو شوله، د هغوی سره کېناستو پاسېدو، د هغوی شخصیت کې تضاد نو. زه ملګرو ته وایم چې هغه د دې دور د اشتغر یو بل ګوتم بودو.
اکرام الله ګران په حق لا دا هم ویل کېږي چې د خپل خاورې او وطن سره یې بیکچه مینه لرله او په هغه وخت کې د قامپرست ګوند مشرانو باچا خان او ولی خان سره هم ناسته پاسته وه خو په اخیری وخت کې د قامپرستونه لری شوی وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
داد جہالت بوتان پٹول دارا گزار کی تد جنچی نئی تبت منا گلوری نائی کبھی بشیر نائی کبھی بشیر نائی کبھی بشیر نائی کبھی بشیر نائی
صف امریکا دی وریډیو ته غږی زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې زبانه پای ته ورسیده. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې په ټیکنیکل سایډ باندې زمنګا سره مرسته کولی انجینیر وو کارټیس، دا وینه مننه کوو. او موږ سره پروډوسر وو کلیم افضل، دا وینه هم مننه. قدرمن اوریدونکو سوشي بو کې به دا خبرونه پای ته ورسیده، دې ورسته به موږ تاسو ته یو بار بیا مهم خبرونه وړاندې کوو. پس له هغې به د روانو چارو خپرونه وي. هیلو وی وی. په دغه خپرونه کې تاسو هم د ټلیفون د لارې برخه اخیستی شئ. په روانو چارو دغه خپرونه وي او په دغه خپرونه کې د برخه اخیستو لپاره زموږ ټلیفون شمیره ده 001-202-205-304-03. قدرمن اوریدونکو چرته ځای مو سوشي بوک یواری بیا راځو تاسو ته مهم خبرونه وړاندې کوو. وایس اف امریکا ډیور رادیو ته وګورئ.